ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಯುವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده نن د اتوار ورځ 2020 کال د ستمبر د میاشتې 13 نیټه ده د ډیوا خبری خبرونه کې درته سمینا احسن هرکلی ویم تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلی رپورټونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لاول غوښ شي د خبرونو سرټکو ته د خیبر پختونخوا په کورما ضلع او په سوات کې مقامی خلکو په خپلو سیمو کې د ترهګرو د یو ځل بیا موجودګۍ او د صوبایي حکومت د خاموشۍ پر ضد پر امنه احتجاجونه کړي دي. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرسټر محمد علي سیف وایي چې د پاکستان د ریاست او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د مذاکراتو عمل لا هم جاری دی. د ملګری ملتونو د ماشومانو دپاره اداره یونیسف وایي پاکستان کې د راغلو سیلابونو نه وروستو نږدې 30 ماشومانو ته د هغوی د ژوند بچ کولو دپاره په فوري توګه د امداد ضرورت دی. او رپورټونه وایي د پاکستان یو شمیر سیلاب ځپلي علاقو کې د څښا اوبو د لاسه د سرمنې او د خېټې ناروغۍ هم زیاتې شوې دي. او د نړۍ یو شمیر مشران لندن ته رسیدلی دي چې د برتانیې د ملکې دویمې الیزابت د خخېدو په وروستو مراسمو کې شامل شي. هغه به سبا لا د خپل خاوند شهزاده فلیپ د قبر سره نږدې خاورو ته سپارل کیږي. سرټکی تاسو واورېدل موږ سره اوسې وړاندې کوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په کورما ضلع او سوات کې مقامی خلکو په خپلو سیمو کې د ترهګرو د یو ځل بیا موجودګۍ او د صوبایي حکومت د خاموشۍ پر ضد پر امنه احتجاجونه کړي. د کورمې په صده کې د مقامی ځوانانو لخوا د یو امن مارچ په موقع په دې کې سیاسي فعالین هم شامل وو. خو د لاریون د منتظمینو وینا وه چې د دوی د سیاست سره هیڅ تعلق نشته، بلکې دوی په کورما او د صوبې په نورو علاقو کې د ترهګرۍ وروستو پیښو پریشانه کړي دي. د احتجاج د منتظمینو تر مخه دوی امن غواړي او قبایلي علاقو کې بیا د طالبانو او فوزي عملیاتو د لاسه د خلکو بې کوره کېدل او ژوند ګډوډېدل دوی ته نه دي منظور. د غشان په سوات کې هم ځایي خلکو د امن او ترهګرو پر ضد د احتجاجي مظاهرو خپله لړۍ جاري ساتلې ده. نن د اتوار په ورځ د سوات سرخار منګوره کې د سوات قومي جرګې له اړخه یوه لویه احتجاجي مظاهره شوې ده چې پکې ګڼ شمېر خلکو ګډون وکړو. دوی د حکومت نه په خپلو علاقو کې د ترهګرو د موجودګۍ په سر د فوري ګامونو اخیستلو غوښتنه کړې. د خیبر پختونخوا په مختلفو علاقو کې د ترهګرو د موجودګۍ او وروستۍ د ترهګرو اپېخو عام خلک د فکرمندۍ سره مخ کړي دي. خو د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرسټر محمد علي سیف وایي چې د پاکستان د ریاست او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د مذاکراتو عمل لا هم جاری دی. هغه وایي که څه هم د ټي ټي پي لخوا د شوو وروستو بریدونو له امله د ډزبندۍ عمل متاثره شوی دی، خو د کم یو فریق لخوا د مذاکراتو عمل ودرولو فیصله یا اعلان نه دی شوی. یاد دی وی په خیبر پختونخوا کې په وروستو کې د بیلابیلو برخو کې د بدامنۍ پیښو زیاتره ذمواري د تحریک طالبان پاکستان لخوا منل شوی، خو د دې سره سره په صوبه کې د تحریک انصاف ګوند په حکومت باندې سختې نیوکې هم روانې دي. دا د هم یادوي چې 13 ورځ د پیښور کور کمانډر لیفټیننټ جنرال اظهر حیات د سوات سفر هم کړی او سرکاري میډیا وایي د ملاکنډ، بونیر، شانګلې او مردان د مشرانو سره لیدلی او ویلی دي فوز بچا ته هم اجازت ورنکړي چې قانون په خپلو لاسونو کې واخلي. خو د سوات قومي جرګه او څېړونکو وایي په کار ده په سوات کې د امن دپاره په ریاستي کچه کلک ګامونه پورته کړی شي. د ماشومانو دپاره د ملګری ملتونو اداره یونیسف وایي پاکستان کې د راغلو سیلابونو نه وروستو نږدې 30 ماشومانو ته د هغوی د ژوند بچ کولو دپاره په فوري توګه د امداد رسولو ضرورت دی. پاکستان کې د یونیسف استازی عبدالله فادل د سند صوبې د سیلاب ځپلو سیمو د لیدنې وروستو ویلي دي چې په سند صوبه کې د سیلابونو د لاسه 14 ماشومان اغیزمند شوي دي او دغلته ګڼ شمېر ماشومان د قی او دست، ملیریا، ډینګي او نور قسمه قسم ناروغو سره مخ شوي دي. د یونیسف د استازي زیاته کړې چې د سیلابونو نه اغیزمند ماشومانو میندې هم د خوراک د کمی سره مخ دي او نشي کولای چې په مړه ګېډه خپلو ماشومانو ته پی ورکړي. بلخوا په پاکستان کې د بیړنۍ مرستو قومي ادارې NDMA هم ویلي په ملک کې د راغلو سیلابونو د لاسه 9 کسان مړه شوي دي چې ورسره د سیلابونو د لاسه د مرګونو شمیره 1545 ته رسېدلې ده. NDMA شمیرې ښایي چې په دغه سیلابونو کې 1500 نه زیات ماشومان هم مړه شوي دي. اخوا په خیبر پختونخوا کې هم د صحت محکمې چارواکي وایي په صوبه کې د سیلابونو د لاسه د ډینګي ناروغۍ زیاتې شوې دي او په ډینګي ناروغۍ د اخته کسانو شمیره 3000 ته رسیدلې ده. د ډینګي د ناروغۍ زیات کیسونه په مردان، هریپور، نوخار، پېښور او خیبر ضلعو کې مخې ته راغلي دي. خیبر پختونخوا کې د ډینګي د مخنیوي پروګرام مشر ډاکټر قاسم افریدی ویلي په دې 15 ضلعو کې 90% کیسونه رپورټ شوي دي. تر ټولو زیات 2200 د ډینګي کیسونه په مردان کې مخې ته راغلي دي. د صوبایي حکومت چارواکي وایي په 15 حساسو ضلعو کې د ډینګي ماشي د وجلو لپاره سپریګانې هم شروع کړې دي او د دې سره سره مچردانۍ هم تقسیموي او د ډینګي ویډیا ټیسټونه هم کوي. اخوا په بلوچستان کې هم په سیلاب ځپلي علاقو کې د مار د چیچلو یا خوړلو د 250 نه زیات کیسونه رپورټ شوي دي. د دې سره سره په دغه علاقو کې د صحت چارواکي وایي ملیریا، هیزا او د سرمنی د یو شمیر بیماریانو په شمول د سخا، اوبو او ماشو مچانو نه خورېدونکي نوري بیماریان هم خورې شوي دي. د نړۍ یو شمیر مشران لندن ته رسیدلي چې د برتانیې د ملکې دویمې الیزابت د ښخېدو په وروستو مراسمو کې ګډون وکړي. هغه د ستمبر په 8 د شپږنوي کالو په عمر کې مړه شوې وه او سبا د ستمبر په 19 بعد خپل خاوند شهزاده فلپ د قبر سره نږدې خاورو ته سپارل کیږي. د برتانیې د اوږدمهاله ملکې دویمې الیزابت په مړینه لس ورځنی ماتم لا هم نه دی ختم شوی او د جنازې وروستو مراسمو ته تر 15000 نه زیات بارني شخصیتونه لندن ته ورغلي دي. د یوې اندازې تر مخه په عربونو خلک به د مراسمو دغه لړۍ په ټلویزیونونو باندې نیخ په نیغه هم ګوري او دا په 21مې پیړۍ کې د مړینې داسې مراسم ګڼل کیږي چې مثال یې نشته. د نړۍ د هیوادونو په سلګونو مشران، د شاهي کورنۍ استازي او سیاستدانان نن لندن ته رسیدلي چې دویمې ملکې الیزابت خاورو ته سپارلې په مراسمو کې ګډون وکړي. په دغو کسانو کې د امریکې صدر جو بایدن، د کینیډا وزیر اعظم جسټین ترودو، د جاپان شهنشاه ناروهیتو او شهنشاه ماساکو، د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او په سلګونو نور مشران هم شامل دي. او دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دیو ده. مهم خبرونه تاسو د سمینه حسن نواریدل. زه بختور شایم ورزو د مهمو رپورټونو په لور. قدرمن اوریدونکو، څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واریدل، په سوات کې د قومي جرګې په غوښتنه نن په منګوره کې د بدامنۍ په ضد یو درنه مظاهره وشوه چې پکې په زرګونو خلکو د حکومت نه په سیمه کې د بیا راپورته شوي وسلوالو په ضد د کوټلي عملیاتو او د سوات د امن خوندي کولو غوښتنې وکړي. یار دیوی په سواد کې سو ورځې وړاندې د امن د جرګې مشر ادریس باچا او داغه د ساتونکو سره سره یو شمیر نور کسان په ترهګر بریت کې وجل شي چې زمواري تحریک طالبان پاکستان ډلې په غاړه اخیستی و. دغه پیښې په سیمه کې خلک یو ځل بیا د ترهګرو په روچتېدو اندېښمن کړي دي. تفصیل په د سواد نه د ډیوه خبريال فیاض ظفر وړاندې کوي.
د احتجاج د سواد سرخار منګوري په نشاد چوک کې د سواد قومي جرګې د سوري لاندې کې چې په هیګنډ شمیر خلکو ګډون کړی دی. د احتجاج کې د بلبلو سیاسي ګوندونو، ځایي مشرانو، کارکنانو او عام خلکو په ګڼه شمیره ګډون وکړو. وینا کوونکو وی چې په سواد کې په هیڅ حال ترهګر او ترهګری نه منو او موږ په سواد او په ټول پښتونخوا کې پوخ امنیت غواړو او نوره بدامنی نه منو. د سواد قومي جرګې وایان خورشید کاکاجی وای
او مقصد زمونږ د دې چې سواد چې په یو وخت کې د امن زنګو یادې ده، د بدقسمتۍ نه د څو وختونو نه سواد زمونږ د حکمرانانو د غلطو پالیسو ښکار شوی ده او دلته کې بدامنی یو ځل په خوا ډیر په دغه شو وروشته ورسېده. اوس په نږدو وختونو کې بیرته دلته د دهشتګردۍ علامات ډیر واضح ښکار دي، بلکې سرګرمۍ او عملیات منګه خلکو ولیدل دلته کې واقعیات شو. لہذا په دې صورتحال کې د سواد لکونه خلک ډیر په تشویش کې دی او دا غواړي چې په سواد کې دی واقعي او حقيقي او پایدار امني.
احتجاجي مظاهره تا وې نه کون کوې چې حکومت ته زر تر زر د ترهګرو په ضد عملیات وکړي او کدا سونه شو نو بیا به د سواد خلک د ترهګرو په ضد وسله چوتای او راوزی وا مظاهره کې بډاګانو ځوانانو او ماشومانو هم ګډون وکړو او وی چې نن موږ د خپل حفاظت د پاره د احتجاج کې ګډون کوو. مظاهره کې ګډون کوونکي فواد خان وای
مونږه دلته کې د خپل ژوند د حفاظت لپاره راغلیو، د خپل خویندو میندو د مشرانو ضعیفانو ځوانانو د حفاظت لپاره راغلیو. مونږ هغه حالاتو ته تیار نه یو چې گرین چوک ته به قاتل چوک وي، مونږ هغه چوک ته واپس تیار نه یو چې هلته کې به د خلکو سرونه کټ کېدل او بیا به ورته د خپل د مینځ کې خودل.
د سوات قومي جرګې مشرانو اعلان وکړو چې د دې احتجاج نه پس هم د ترهګرو خلاف کاروایی ونه شوه نو بیا به کلی په کلی او هر بازار کې خلق احتجاج کوي. دا سواد قومي جرګې یو مشر مختار خان یوسف زی وای
سواد قومي جرګې له عمل بوم دای چې موږ د سواد پار کلی کې هر بازار کې پار خار کې همدا نمونه جلسې کوو، مظاهره وکړو، د سواد خلق به پاکایو کو پوه کوو، متحد کوو به او سټیټ بدې ته مجبور کوو چې زمونږ د قتل عام نه لاس واخلي.
او ریدونکو ته اور یاد کم چې د سواد د مټي تحصیل په کیناله سیمه کې د وسواد طالب بانو خرګېدو او بیا بربنډې کې د بوین چودرین روستو د سواد په بلبل سیمه کې د سخت احتجاج د لړۍ روانه ده. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیوا، سواد.
قدرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیبا ده. د کورمې ځوانانو خبرداري ورکړې چې نور به په هیڅ قیمت کډوالې ته غاړه کېږنګ دي او که ضروری شوه نو مدافعت به هم وکړي. په کورمه ضلعه کې راجوړ شوي د امن یو لاریون کې دغه ځوانانو د حکومت نه په خیبر پښتونخوا کې د امن د بحالۍ ترڅنګ په سیمه کې د بیا راپورته شویو وسلوالو ډلو په ضد د کلکو عملیاتو غوښتنه کړې ده. تفصیل پی د سیمینا د ډیوه خبریال ابراهیم شنواری وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا په مختلفو برخو کې مخې ته راغلو د ترهګرۍ پیښو او په ځینو غرایز علاقو کې د وسلواله ډلو یا کسانو موجودګۍ په ضد احتجاجي غونډې او د امن لاریونونه دوام لري او په دغه لړ کې نن د کورمې ضلعې د ځوانانو یو غیر سیاسي ډلې هم په صده کې د دغه قسمه یو د امن لاریون را جوړ کړی وو چې پکې امن خوښوونکو ځوانانو او د مختلفو سیاسي ګوندونو کارکوونکو په لویه شمېره کې ګډون درلود. د سدینه 2 کیلومتره بهر د ساتین چوک نه شروع شوی دغه د امن لاریون برخه اخیستونکو سپین بیرغونه اوچت کړي وو او د امن بحالې په اړه شعارو نور کول. د سدی بازار ته پر رسیدو یو عمومي غونډه وشوه چېرته چې وینا کوونکو په زمشو قبایلی زلو او د خیبر پښتونخوا په نورو برخو کې د موجوده امنیتي وضعیت په اړه خپل اندېښنې څرګندې کړي او د امن د بحالې غوښتنې وکړي. په دغه محل یو ځایي ځوان رفیع الله چمکني اوویل چې اوس د سیمې اوسیدونکو په خپلو علاقو کې دوه متوازی حکومتونه منلو ته تیار نه دي.
مون امن غواړو، ټول د امن داغیان دي، کورمه د کورمې عوام امن غواړي. دوباره بد امنی خوارول چې کومه دو مور فرموله ده دا اپلای کول په عوامو نه غواړي. په ملک کې یو حکومت خوند کوي چې هغه یو حکومت وي، دلته عوام وایي چې مونږ باندې دوه حکومت دي، دوباره مه قایمئ. لکه دوه حکومتونو مطلب دا چې څه بختور دي چې مونږ ورته ترهګر وایو او څه د پاکستان حکومت دی. نو عوام دا غواړي چې مونږ یو حکومت غواړو، دوباره مونږ بد امنی کورمه کې خوارول نه غواړو.
دغه لاریون تابع کوونکی یو بل ځوان توفیل شاهین په ډاګه کړه چې هغه دوباره کډوالې ته تیار نه دي او کوم مجبور شون نو مقابله وکړي.
وسال کو تا دایلونو نشوي دي تاسو کورونه پرې ده کنه، نو موږ کورونه پرې کډولې دي په 15 سال کې دا وطن نشو جوړ او څو پورې ودا کورونه موږ پرې دو مو ټول خلکو قسم کړي دي چې موږ نه کورونه پرې دو او نه موږ بیا وزو ولې چې موږ کورونه پرې خدلې دي هغه نه هر څه چې دي مطلب چاوري نو هغه بیا کې بیا دا کورونه مو وران شي دي مور نه کورونه ورانه او نور بس موږ هر څه تیار یو نو خپل جنگم کوو جګړم کوو خپل حال کو امن دي بیا به زینه باد نخ کړی.
د افغانستان پولیس سره سیرمه په کورمه قبایلی سیمه کې په تیرو دوه اونیو کې دا دویم د امن لاریون وو او د سیمه مشرانو او ځوانانو د حکومت نه دا هم غوښتنه کړې چې اوس باید د جرګو مرکو پر ځای حکومت د وسلواله ډلو په ضد حتمی عملیات وکړي چې دغه سي دغه علاقې د دغه قسمه ناخوخه او غیر قانوني ډلو نه په مکمله توګه پاکې کړي شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا.
ادرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا ورزو یو بل مهم رپورت پلو. د ماشومانو د پاملرنې لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف ویلي په پاکستان کې په راغلي سیلابونو کې نږدې 34,00,000 ماشومانو ته د هغوی د ژوند ژغورلو دپاره د سمدستي مرستو ضرورت دی. پاکستان کې د قدرتي آفتونو په وخت د انتظام قومي اداره انډیمیا وایي په دغه سیلابونو کې تر اوسه د 1500 نه زیات کسان مړه شوي چې 1525 پکې ماشومان دي. د سند صوبې په سیلاب ځپلو سیمو کې په مرستو کې بوخت د خیر ښېګڼې ادارې اسلامیک ریلیف یو کارکوونکي ډیوه ته ویلي په دغه صوبه کې لا هم ځای په ځای د اوبو ډنډونه ولاړ دي او هلته د ماشومانو حال ډیر خراب دی او وایي ماشومان د قی دست او ملیریا له کبله د مرګ خولې ته ورځي. تفصیل په د ډیوه خبریال ارشد حسین وړاندې کوي.
پاکستان کې د یونیسف استازي عبدالله فاضل د سین صوبې د سیلاب ځپلو سیمو څخه د لیدنې وروسته ویلي چې په سین صوبه کې سیلابونو 14 میلیونه ماشومان اغیزمن کړي او دغلته ګڼ شمېر ماشومان د قی دست ملیریا ډینګي او نورو بیلابیلو ناروغو سره مخ شوي دي. د ملګرو ملتونو د استازي زیاته کړې چې د سیلاب نه د اغیزمن د ماشومانو میندې هم د خوراک د کمی سره مخ دي او نشي کولی چې په مړه ګېډه خپلو ماشومانو ته شوده یا پی ورکړي. هغه وایي د بې کوره شوو کورنو سره نه خوراک شتا او نه صفا اوبه مومي او د دې تر څنګ د روغتیاي اسانيو ځاندره هم د تباهي سره مخ ده. د سین په بیلابیلو تحصیلونو کې د سیلاب ځپلو سره په مرستو کې بوخت د خیریه ادارې د اسلامیک ریلیف یو کارمن نوید احسن اوان ډیوه سره خبرو کې ویلي چې د سین په سیلاب ځپلو سیمو کې د ماشومانو حال ډیر خراب دی.
دسترو سے بھی ڈیتھ ہو رہی ہے, ملیریا سے بھی ڈیتھ ہو رہی ہے. میرے مطلب ادھر ایک دن ہم موجود تھے کیمپ کے اندر, میرے سامنے ایک بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے, چھوٹا سا بچہ تھا.
هغه وایي د سین په هغه تحصیلونو کې چرته چې لاوبه اوس هم ولاړې دي نو هلته ماشومان د قی دست ملیریا او تبې له کبله مري. او په یو کیمپ کې خو په خپلو سترګو ولیدل چې یو ماشوم د قی او دست له کبله مړ شو. دا په داسې حال کې چې وړم ورځ د قدرتي آفتونو په وخت د انتظام قومي ادارې ان ډی ایم ای ویلي چې هیواد کې د راغلو سیلابونو له کبله نور 10 کسان مړه شوي او دې سره د مړو کسانو شمېره 1515 ته رسېدلې. د ادارې لخوا جاری کړې شوې شمېرو کې ویلي شوي چې سیلابونو کې 1525 ماشومان هم مړه شوي دي. د ان ډی ایم ای لخوا په جاری کړې شوو شمېرو کې ویلي شوي چې بارانونو او سیلابونو کې 2,850 کسان جوبل شوي, د 9,300 څخه زیات کورونه تباه شوي او د دې تر څنګ د خلکو 9,300 څاروي هم په سیلابي اوبو کې لاهو شوي دي. اخوا د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په شتمنو خلکو غږ کړی چې په بلوچستان او سند صوبو کې له سیلاب ځپلو سره مرستې وکړي. د پاکستان سرکاري ریډیو وای شهباز شریف د ستمبر په 14 نیټه د پنډی په نورخان هوایی ډګر برتانیې ته د روانېدو مخکې د یوې غونډې مشري وکړه او وی ویل باید چې د بلوچستان او سند صوبو سیلاب ځپلو خلکو ته خوراکي شیان واستول شي. اخوا د خیبر پختونخوا د صحت ادارې هم ویلي چې د سیلاب له کبله په ډنډ شوو اوبو کې د ماشو پیدا کېدو له وجې ناروغۍ زیاتې شوي. چارواکي وایي چې په دغه صوبه کې د ډینګي په ناروغۍ د 3000 څخه زیات کسان اخته شوي دي. پاکستان کې د جون د میاشتې راهسې راغلي بارانونو او سیلابونو له کبله نږدې 3.25 کروڑ خلک اغیزمن شوي او چارواکي وایي چې سیلابونو د هیواد اقتصاد ته د 10 ارب ډالرو څخه زیات نقصان اړولی دی. اخوا د امریکې د سینټ د خارجه چارو کمیټې یو مشر ویلي چې د پاکستان سیلاب ځپلو ته ورکړې شوې مرستې د یوې قطرې نه هم زیاتې نه دي. نوموړي غوښتنه کړې باید چې د پاکستان د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره انټرنیشنل ډونرز کانفرنس راوبلل شي. ارشد حسین, وایس آف امریکا, ډیوا, اسلام آباد.
د بلوچستان په سیلاب ځپلو سیمو کې یو شمېر ناروغۍ پرې شوې دي. رپورټونه وایي په دغه سیمو کې د قی دست هیزې او ملیریا ترڅنګ یو شمېر نورې ناروغۍ هم پرې شوې چې ورسره د سیمې اکثره خلک ناروغه دي. تفصیل په د بلوچستان نه د ډیوه خبریال حمید سمسور وړاندې کوي.
د بلوچستان د صوبایي حکومت د روغتیا د څنګه لوري په خوارسوي اعلامیه کې ویل شوی دی چې د رواني میاشتې د ستمبر 10 څخه بیا تر 14 پوري په ځانګړي توګه هغه سیمې چې سیلاب ځپلې دي دلته د پوستکي یا د څرمنې ناروغي ډېره زیاته شوې ده. صوبایي حکومت ویي چې 10,900 د څلورو ناروغو پیښې ثبت شوې دي. د څرمنی د ناروغي ماهر ډاکټر بلال شمس په دې باب ویایي
د سیلاب د وجې کوم ناروغي چې د پوستو کې غډیر سوي دي په هغه کې خاص تعداد د جراثیم سره د لګیدو له ناروغي دي لکه بکټیریل انفیکشنز, فنګل انفیکشنز, په یو ځای باندې د ډیر خلکو د وسیدنګ لکه کم خلک چې د سیلاب ته مخ پټ جلا جلا خونه کې وسیدل هغه اوس په یو کژدی یا په خونه کې اوسي سپوز د سکیبیز نه جوړی پورې سي په ټول خاندان پورې کېږي. دا ناروغي د غذایی قلت یا د خوراک د کمی د وجې د چمړې ناروغي هم ډیر سوي دي په کښنانو کې، خصوصا د کالدانی یو خاص مچر دی سینټ فلای، هغه د خوړنګو څخه خلکو ته په ښکاره ځایو باندې اکثره د کالدانی دا ډیر زیات رپورټ کېږي. نن سبا جراثیم د خوراکي قلت مچرو د دې د وجې کمې ناروغي چې لګیږي دا ډیریږي د سیلاب د وجې.
د ځوان ډاکټرانو اتحادیه هم د صوبې په لورو پروتو سیمو کې د خلکو د درملنې لپاره کیمپونه پرانستي دي. ډاکټر جانزیب په دې باب وایي:
ینګ ډاکټر ریسیشن وایي د حکومت بلوچستان په ملګری باندې خلکو د صحت په حواله د ناجوړیانو په حواله باندې موږ ډېر علاقو له ولاړو کل عبدالله ضلع کولو مستخیل بارکان نصیر آباد رکنی داسې ډېر علاقو زموږ کیمپونه اوس هم عادي شروع دي، وختم په وختم کیمپونه روان دي. اوس موږ ولاړو پر دا علاقو باندې د نمونیا ناجوړي بېخي ډېره پیدا شوې وه، ټوخیان ولو طبي وې کولرا ناجوړي ډېره زیاته شوې وه، د کوچنیانو کې دا ناجوړي ډېره زیاته شوې وه، د دې څخه ډېر زیات مرګو خطرې ولې ځکه چې د علاج تر رسایي نه.
د مدني ټولنې فعال غړی سمی زرکون بیا په دې باب وایي:
کم د چونګو د اوبو سر کېږي د نس بیماریانې دي، یا په پوست چې کم بیماریانې یا جلدی امراض چې کم دي هغه ډېر زیات سوي دي، یا کم د سرکار رپورټ دی هغه مطابق ملیریا زیاته سوي ده. نو سیلاب په بعد چونکې اوبه ډېرې زیاتې ودرې دي او د چونګو اوبو یو فقدان پیدا سو هغه له وجې دا بیماریانې زیاتې.
دبليو ایچ او خبرداري ورکړی دی چې په پاکستان کې د سیلابونو وروسته د ناروغي له سببه څخه د ډیرو مرګونو د خطر امکان موجود دی. د دبليو ایچ او ډاکټر ټیډروس ویلی دی چې د موسمي بدلون له سببه څخه په پاکستان کې ناروغي د یو بشري ناورین بڼه خپلولای شي. دبليو ایچ او د پاکستان لپاره د لس عربو ډالرو غوښتنه هم کړې ده. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه. په پاکستان کې که یو خوا د 1500 نه زیات کسان په وروستي سیلابونو کې مړه شوي، نو بل خوا په لکونو څاروي او په لکونو اکړه زری ځمکه هم د اوبو لاندې راغلې ده، چې ورسره په پاکستان کې د وړاندې نه کمزور اقتصاد نور هم زیانمن شوی. او رپورټونه وایي د پاکستان اقتصاد ته د سیلابونو د 1.5 اربع ډالر نه زیات زیان اړولی دی. په مطبوعاتو کې د دې سیلابونو په اړه کم تفصیل راغلی، د ډیوه همکار مختار خلیل ورته کتنه کړې ده.
پاکستان کې د سیلابونو په تباه کارو د غربي ملکونو په مطبوعاتو کې د خبرونو او د تبصرو خورېدو سلسله جاری ده. په دې موضوع د امریکې په وال سټریټ جرنل اخبار کې د خبریال سعید شاه د چاپ شوي یو تفصیلي رپورټ سرخط دی چې د پاکستان د وړاندې نه کمزورې معیشت د اوسنو سیلابونو د لاسه نور زیات کمزورې شوی دی. د سرکاري چارواکو وینا ده چې د سر دوباره ودانۍ کارونو لپاره د 1.5 اربع ډالرو اجت دی. سید شاه د خپل رپورټ په شروع کې لیکلی دي چې سرکاري چارواکو خبرداري ورکړی دی چې د اوسنو سیلابونو د لاسه د اقتصادي ودې په ټپه د ادریدو سره سره په ګرد پاکستان کې د خوراک د کمی را پیدا کېدو هم سخت خطر ده، او دا به ملک کې د وړاندې نه سنگین اقتصادي او سیاسي اړې ګړې نور زیات سنگین کی. پاکستان تیره میاشت د ډیرو خوارو زارو وروستو عالمی مالیاتي پنګینه څخه قرضه بوت کړله، او نورو ملکونو نه د قرضو حاصلولو او پاکستان ته د سرمایه کارۍ دراوماتولو کوشش کوي. امید دی چې د متحده قامونو ترقیاتی پروګرام به عالمی بینک او د ایشیا ترقیاتی بینک سره په شریکه د اکتوبر تر نیمې پورې د سیلاب د لاسا د شوي زیان تاوان تخمینه مکمل کړي. خود خزانی وزیر مفتاح اسماعیل خپل یو تازه بیان کې ویلی دی چې موږ په سخت مشکلاتو کې گیر یو، دا مشکلات ورځ تر ورځ زیاتیږي او دینه د وټو هر لار سات تر ساته بنديږي. د آی ایم ایف د قرض نه پس پاکستان باندې عالمی منډهو کې لک ادبار پیدا شوه، او خود سیلابونو د تباکارو د لاسه د پاکستان د خپل قرضونو د ادا کولو وستوان اوس بیا شکی شوه دی. وال سټریټ جرنل لیکي چې د پاکستان د سرکاري اعداد و شمار مطابق پاکستان سره دا وخت د زر مبادله 9 اربع ډالر ذخیره پاتې ده، او دا به راتلونکو شپږو هفتو کې په درآمداتو خرچ شي. آی ایم ایف د سیلابونو نه وړاندې پاکستان کې د 3.5% اقتصادی ودی پیشنگوی کری و حکومت ویرخ کار کری دا چی دا اقتصادی ودی شرا 1% تا یا 0 تا هم را غرزی دیشی. یو ازاد تجزیه کار یوسف نظر وای حکومت چی دا ټکسونا دا را غونډی دون کی آمدن صنعتی پیداوار او نور کم اقتصادی هدفون مقرر کری و تا ټول هر سو سیلابونو تالا والا کری دی. اخبار لیکي چې قرض او مالی امداد ورکوونکو ملکونو د پاکستان ناقصه مالی پالیسۍ د پاکستان د مالی اړیګړي بنیادی سبب ګرځولې ده. د خزانی وزیر مفتاح اسماعیل وای چې حکومت روان مالی کال کې د ترقیاتی منصوبو اخراجات نیم په نیمه درا کمول نیت لري. دینه به حکومت ته یو نیم ارب ډالر لاس لراشي. خو رپورت لیکي چې د پاکستان صوبی مالی او انتظامی طور اوس ډېر اختیارمند دي. په دې سبب د صوبو لخوا مرکز سره د مالی امداد امکان ډېر کم دی. بلخوا د ملک په دوو لویو صوبو کې د حکومت د مخالفه پارټۍ د پی ټی آی حکومتونه دي او د پی ټی آی چیئرمین په 13 اپریل کې د وزیر اعظم د کورسین د لری کولو وروسته د حکومت خلاف زبردست سیاسي مهم شروع کړی دی. د عمران خان مخالفه سیاسي مهم هم د وزیر اعظم شهباز شریف د حکومت لپاره سخت مشکلات پیدا کړي دي. وال سټریټ جرنل خپل رپورت کې پاکستان کې د متحده قانونو د ترقیاتی پروګرام د مشر د نټ اوست وی د خلیل کړي دي چې مونږ پاکستان کې د روایتي سرکاري ترقیاتی امداد نه د زیات څه پتم یو. د پاکستان د خزانه نائب زنانه وزیر عائشه پاشا ویلي دي چې د خډیر تیر امداد نه بغیر به د پاکستان یو کروڑ لس لکه خلق د نیسته لاندې سطح ته پریوزي.
گران اوریدونکو وایس اف امریکا ډی وته واګي په پاکستان کې د روستي سیلابونو د لاسا د ریل گاډو پاتلۍ هم دوه بولان درغلي دي چې لکبلې ل 13-20 ورځې راځي د کراچۍ نه د ملک نورو برخو ته د ریل گاډو سفرونه تړل شوی دي. د کراچۍ د ریل گاډي په سټېشن کې د مسافرو سره سامان اوچتونکي خواریکخ یا قلیان وای د سیلاب د لاسا د ریل گاډو د سفر د زندېدو سره د دوی روزګارونه هم خراب شوی دي او وای ټول ورځ د ریل گاډي په سټېشن کې مرستو ته په انتظار وي. نور تفصیل په د ډیوه خبريال ذوالفقار بیٹنی وړاندې کوي.
د کراچۍ اورګاډو سټېشن باندې ناز خواریکخ یا کولیان وای د دریو اونیو نه د اورګاډو سفر زندول شوی چې لامل دوی د اوږدې بیکارۍ ښکار شوی. دا مهال دوی سټېشن ته د امداد یا مالی مرستو په هیله راځي. د 13 کلونو نه په اورګاډو سټېشن خواریکخ یا کولی په توګه کار کوونکي خانزاده وای په خوا هم د دوی مالی حالات څخه نه و، بس ورځنۍ مزدوره به جوړوله. خو اوس د اورګاډو سفر زندېدو وروسته دوی ځان ته د یو وخت خوراک نشي ګټلی.
پهلې مې 400-500 روپۍ کمالم.
د دین وړاندې به هم ما د 400-500 روپو پورې ګټلی او په دې کې خوشحاله وم. او چې کوم ځوانان خوراک دي هغه به د 300-400 روپۍ د ورځې جوړولې. خو اوس زه په دې حالاتو کې راشن او نورو سوداګانې په قرض اخلم. زه سپینګیری یم، د کار په لټون پسې بل ځای ته هم نشم تللی او نه څوک ماته کار راکوي.
د سند صوبی سیلاب ځپلې سیمې خیرپور سره تعلق لرونکي خواریکخ ساجد علي وای سیلاب اوبوې کور نړولې چې بیا نو موړی خپل کورنۍ کراچۍ ته راوسته. هغه وای نورو ځایونو کې د مزدوري یا د کار په لټون پسې ګرځي خو د خیراتي توکیو نه پرته بل کوم لار نه ویني چې خپل کورنۍ پی وساتي.
هم مزدوري کې لاته هم مگر هماري ټرینې بندې.
زنن هم دلته د مزدوري په لټون راغلم. فورګاډه لا ولاړ دی بس تمام ورځ دلته ناسي چې څوک به خیرات وکړي، خوراک یا نور مالی مرستې براوړي او مونږ به کورونو ته یوسو. د ریلوی وزیر د خوراک په دپاره د امداد اعلان کړي خو لا چاته هم نه دی ورکړل شوی. په کار د چې امداد زره کی چې مونږ پر خپل کورونو وچلو.
یو مسافر اسف وای د 13-15 ورځو نه هڅه کوي چې لاهور ته لاړ شي خو د بسونو کرایې ډېرې لوړې شوې چې د یو عام وګړي له وسه وتلې دي.
یې لوګ کہنے کې یہاں سے سکر جائیں.
دلته مونږ ته وای چې په بس کې اول سکر ته لاړ شي او هغه ځای نه لاهور ته اورګاډي ځي. خدا محال سکر ته د بس کرایې در نیم زره ده او د سکر نه لاهور ته د اورګاډي کرایې هم نږدې در نیم زره ترسه دلیدا. 2000 روپۍ کې لاهور ته تګ راته ګران پیوزي.
د پاکستان ریلوی وزیر صاد رفیق څو ورځې وړاندې په سکر ډویژن کې د اورګاډو تنصیبات یا انسټالیشنز دوره کړي او په جاری کړي شوي بیان کې ویلي چې سیلابونو پټلو یا ټریکس ته ډیر زیان اړولی. نوموړي نور ویلي چې د بیا رغولو کار یې په درې شفټونو شروع کړی چې ژر تر ژره کار پای ته ورسي او د کراچۍ نه د مسافرو اورګاډو سفر به بیا پیل کول څو اونۍ وخت اخلي. ذوالفقار بټنای وی وی ډیوا کراچۍ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما په دغه هیواد کې د جنکو د سکولونو یا ښوونځو د بندېدو د یو کال په پوره کېدو سره ویلي د جنکو د تعلیم نه بې برخې کول غمجن او د شرم وړ ګام دی. طالبانو په واک کې د راتلو وروسته د شپږم ټولګي نه پورته د جنکو سکولونه تړلي دي او وایي شرعي لاره ورته برابروي نو بیا به دغه سکولونه پرانیزي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوه همکار عدنان رشید وړاندې کوي.
د اتوار په ورځ یو کال پوره شو چې افغانستان کې د شپږم ټولګي پورته د جنکو تعلیم باندې د نامعلومه وخت پورې بندیز لګول شوی چې په هیواد کې یې دننه او بهر سخت غبرګون راپارولی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټیرش په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په تیر یو کال کې د افغان جنکو د زده کړو ضایع شوي مقبه هیڅکله هم بیا په لاس ورنشي او دغه تاوان پوره کېدل ناممکن دي. ښاغلی ګوټیرش په طالبانو غږ وکړو چې جنکو ته د سکول د تک اجازت ورکړي چې جنکۍ خپل تعلیم جاری وساتي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یوناما ویلي چې له یو کال راسې په دغه هیواد کې د طالبانو لخوا د شپږم ټولګي پورته د جنکو سکولونه تړل د شرم ډک عمل دی. روانه مونږیاش د طالبانو د تعلیم وزارت هم ویلی وو چې دوی د جنکو د تعلیم د پرانستلو په اړه باندې د خپل مشرتابه د حکم په تمه دي. د یوناما سرپرست مارک پورټل د سپتمبر 13 په خپل یو خبری بیان کې ویلي دي چې د جنکو د تعلیم منع کول غمجن او د شرم وړ عمل دی. دغه رپورت زیاتوي چې د جنکو په تعلیم باندې بندیزونه هیڅ منطق یا دلیل نه لري او وای د نړۍ په بل هیڅ یو هیواد کې داسې ممانعت نشته دی. دا د جنکو یو نسل او د افغانستان راتلونکي ته سخت زیان رسوي. یاد دی چې تیر کال 2020 کې د سپتمبر په 13 د هلکانو سکولونه خلاص شول خو طالبانو امر وکړو چې د جنکو د شپږم نه پورته سکولونه به د بل حکم پورې بند وي. د یو کال تیرېدو باوجود تر اوسه پورې په دغه عقله باندې طالبانو څه فیصله نه ده کړې. یوناما اټکل کړی چې تیر یو کال موده کې څه باندې 1 میلیون جنکۍ په افغانستان کې د زده کړو نه محرومه پاتې شوې دي.
د برتانی ملکه الیزابت دویم د جنازې شاهي مراسم په لندن کې روان دي چې پکې د امریکا صدر جو بایدن، د هغه میرمن جل بایدن، د جاپان حکمران ناروهیتو، د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د نړۍ په سونو نور مشران ګډون کوي. هغه به سبا سهار 11 بجې د وینسر په هدیره کې د خپل خاون پرنس فلیپ د قبر سره نږدې خاورو ته سپارل کیږي. الیزابت دویم او یا کاله د برتانیې او د نړۍ د نورو سورلس ملکونو ملکه پاتې شوې ده چې د سپتمبر په 8 نیټه د شپږ نوي کال په عمر کې مړه شوې. تفصیل په د ډیوه همکار بارکوال میاخیل په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د برتانیې د اوږدمهاله ملکې دویمې الیزابت پر مړینه لس ورځنۍ ماتم لا هم نه دی ختم شوی او د جنازې مراسمو ته تر 15,000 زیات بهرني شخصیتونه لندن ته ورغلي دي. د یوې اندازې له مخې په عربونو خلک به وروستي مراسم لری هم ګوري او دا په 20مه پیړۍ کې د مړینې داسې مراسم ګڼل کیږي چې مثال یې نسته. په لندن کې د شپې موسم یخ سوی او په زرګونه خلک په داسې وخت لا د ملکې الیزابت د تابوت لیدلو، هغې ته د عقیدت وړاندې کولو او مخښې لپاره په قطار کې ولاړ دي چې د جنازې او خاورو ته د سپارلو مراسمو ته لا یوه ورځ پاتې ده. د ملکې الیزابت زوی او د برتانیې نوې بچا شهزاده چارلز دریم او شهزاده ویلیام د هغه ورستوي مراسمو ته ورغلیو منتظرو زرګونو خلکو ته چې تر 100 کیلومتر پورې په قطار کې ولاړو بهر ورووتل او د هغه مننه وکړه. د شنبه یا خالی پښپا د ملکې الیزابت اتل مسی په ویسټ منستر هال کې د هغه د تابوت شاوخوا ته په داسې حال کې ولاړو چې د هر عمر خلک پټه خوله یوې بلې خواته تیرېدل او هغې ته غلی عقیدت وړاندې کاوه. د ملکې الیزابت د وروستیو مراسمو لپاره په لندن ښار کې بې ساری امنیت نیول سوی او په زرګونو پولیس تر 100 کیلومترو پورې د ورتلونکو غمجنو خلکو څارنه او ساتنه کوي. په دغو خلکو کې د انګلینډ د فوټبال لوبډلې مخکنی کیپټن ډیوډ بیکم هم شامل وو. هغه شاوخوا 12 غنټې انتظار وکړ او اخر د ملکې الیزابت تر تابوت پورې ورسید او هغه ته درناوی وړاندې کړ. ډیوډ بیکم وویل، موږ د یو ملت په توګه بختور یو چې داسې یو څوک مو لرل چې د هغې عظمت د ډیر وخت لپاره په مهربانۍ، پاملرنې او همیشنۍ ډاډ سره موږ ته لاره هواره کړې وه. د نړۍ د هیوادونو په سلګونو مشران، د شاهي کورنیو استازي او سیاستوال پرون لندن ته رسیدلی چې خاورو ته د ملکې دویمې الیزابت د سپارلو په مراسمو کې ګډون وکړي. په دغو کسانو کې د امریکې ولسمشر جو بایدن، د کینیډا وزیر اعظم جسټن ترودو، د جاپان شاهنشاه ناروهیتو او شاهنشاهی ماساکو، د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او په سلګونو نور مشران شامل دي. د نړۍ د څوارلسو کامنویلت یا د همګټو هیوادونو وزیر اعظمان به هم په دغو مراسمو کې شریک وي. دغه هیوادونه مخکې د برتانیې تر واک لاندې وو او اوس آزاد شوي دي. د کینیډا وزیر اعظم جسټن ترودو له خپلې میرمنې سره یو ځای دغه مراسمو ته ورغلی او پر ټویټر یې لیکلی دي، محترمې ملکې الیزابت دویم په خپل ټول ژوند کې خدمت وکړ او د خپلو خدمتونو بار یې په بېساري فضل سره په خپلو اوږو واخیست. موږ نن د هغې د غمرازۍ په کتاب کې لاسلیک وکړ او دا مهمه موقع مو په نښه کړه. د برتانیې د ملکې دویمې الیزابت د واکمنۍ موده تر شپږو لسیزو ډیره او د برتانیې په شاهي تاریخ کې تر ټولو اوږده دوره وه. هغې په 25 کلنۍ کې هغه مهال تاج پر سر کړ چې د برتانیې وزیر اعظم وینسټن چرچل وو. د برتانیې اوسنۍ وزیر اعظم میرمن لیز ټرس 14 تن ده چې د ملکې الیزابت د واکمنۍ پر مهال د وزیر اعظمۍ پر څوکۍ ټاکل کیږي. د ملکې الیزابت دویمې د مړینې په دویمه ورځ د ستمبر پر 9 د هغې زوی شهزاده چارلز په 23 کلنۍ کې په رسمي توګه د برتانیې نوی پاچا سو. بارکوال میاخیل، وی او ای ډیوا، واشنگتن.
دا د وایس اف امریکا دی ګره د امریکا د اخبار نیویارک ټایمز تر مخه د یوکرين په مشرقي خار بخمود کې یوکرایني پوځي چارواکو ویلي د روسي ځواکونو په ځای دوی د روسي قیدیانو سره جنگيږي او په یوکرين کې د غټي بشروجنې د وسلو د کارولو په اړه د امریکای صدر جو بایدن یو وار بیا د روس صدر پوتین ته خبرداري ورکړه او ویلي دي چې په داسې کولو سره به د جنگ صورتحال بدل شي. په دې اړه د وایس اف امریکا په یو رپورت کې نور تفصیل د ډیوا همکار ارباب محمود علی وړاندې کړي.
نیویارک ټایمز خبری ادارې ویلي دي چې دوی په انټرنیټ خبرې شوې د یو ویډیو جاج کتنه کړې چې ښکاري دی ویګنر ډلې چې یو شخصي پوځي کمپنی ده دا د حقوقي ده چرته چې قیدیانو سره لوس کیږي چې په اوکراین کې د شپږو میاشتو د جنگیدو سره دوی خپل ازادي ترلاسه کولی شي، خو خبری ادارې ویلي دي چې د ویډیو پخلی یا تصدیق یې نه دی کړی. د روس صدر ولادیمیر پوتین ویلي دي چې په بخمود قبضه په اوکراین د یرغل په اهمو اهدافو کې شامل ده. د امریکای صدر جو بایدن په اوکراین کې د غټې بشروژنې د وسلو د کارولو په سر پوتین ته خبرداری ورکړې. د سی بی ایس خبري ادارې ته په یو مرکه کې بایدن ویلي دي چې داسې کولو سره به د جنگ صورتحال بیخي بدل شي. د روس د خوا په اوکراین کې د ممکنه کیمیاوي یا جوهري وسلو د کارولو په ځواب کې امریکا به څه کوي په دې اړه بایدن څه نه دی ویلي، خو زیاته کړې ده چې دا به روس د اوس نه زیات په نړۍ کې یوازې کړي. ابل دا چې عکس العمل د پاره به کتل وي چې روس کومه هده پورې ورزي. پوتین ته دا د بایدن لومبه خبرداري نه وو. د دې نه وړاندې د نیټو، جی 7 او اروپایي اتحاد د غونډو وروسته هم بایدن داسې قسمه خبرداري ورکړي. د روس د خارجه وزیر دخوا د جوهري شخړې د زیات امکان د سرګندونې په ځواب کې بایدن د وینا غیر ذمہ واره بللې وه. په اوکران د یرغل سمدستی وروسته پوتین د روس د جوهري وسلو ځواکونو ته د چمتو اوسېدو امر کړی و. د پخوانی سوویت یونین وروسته په لومړي ځل داسې حکم ورکړی شوی و. د دې په ځواب کې وایټ هاوس د ټایګر ټیم په نامه د قومي امنیت چارواکي راغونډ کړل او دوی ته وویل شول چې د دې جاج واخلي چې د روس د خوا په ممکنه توګه په اوکراین ګاونډي هیوادونو یا اوکراین ته د نیټو یا د بل هیواد نه ورتلونکي د وسلو په کنوای د کیمیاوي بایولوژیکل یا جوهري وسله د کارولو په ځواب کې دوی څه کولی شي. په امریکا کې د وسلو د کنټرول د اتحادیې د رپورټ تر مخه په کال 2000 کې روس په خپل پوزي ډاکټراین کې بدلون راوستلو او وروسته د قومي امنیت د انتهایی ستونزې د ورپېښدلو په صورت کې د جوهري وسلو په کارولو کې د پیل اجازت ورکړل شو. د کال 1999 په ډاکټراین کې د جوهري وسلو په کارولو کې پیل اجازت په هغه صورت کې ورکړل شوی و چې کله د روس وجود ته خطره رامخته شي. په دې نوې ډاکټراین کې په لومړي ځل دا ویل شوی دی چې د روس خلاف د غټې بشروژنې د وسلو د کارولو په صورت کې دوی د اختیار لري چې جوهري وسله استعمال کړي. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
قدر من اوریدونکو دا د وایس آف امریکا دیوا ده. د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی واو یایمه کلیزه غونډه په نیویارک کې روانه ده چې پکې به سکال مهمه ایجنډا په نړیواله کچه د خوراک کمی او د روس لخوا په یوکرین پوځي یرغل وي. دا غونډه کې هر کال د نړۍ د اکثرو ملکونو مشران ګډون کوي، خو سکال د روس او یوکرین صدران دغه غونډې لنه ورزي. د دې غونډې پرانسته په 14 سپتمبر شوې ده، خو پکې به د مشرانو ویناګانی د 6 سپتمبر نه تر د 20 سپتمبر پورې کیږي. په دې تفصیل د وایس آف امریکا په یو ریپورت کې زموږ همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
د متحده قانونو د لوی اسمبلی سګنې کلیز غونډه په داسې محل کیږي چې یو طرف ته د برتانیې د حق رسیدلې ملکه الیزابت اخیری رسومات روان دي او بل طرف ته د اوکراین جنگ یو فیصله کن مرحلې ته داخلي دواله ده. د متحده قانونو د لوی اسمبلی د غونډې د کوربه ملک په حیثیت د امریکای صدر جو بایدن با د نه پورز د دویم مشر په حیث لوی اسمبلی ته تقریر کولو، خو هر کله چې هغه با د ګل پورز د ملکه الیزابت په اخیری رسوماتو کې د شاملې دوه د پاره برتانیې کې وی نو د هغه تقریر د چهارشنبه ورځی ته اړولې شوې ده. د روس صدر ولادیمیر پوتین او د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی د لوی اسمبلی اجلاس لا ناراضي. متحده قانونو کې د امریکای زنانه سفیر تامس گرینفیلد د جمعې پورس خبریالانو ته ویلي دي چې په اوکراین د روس حمله د هغه بنیادی اصولو د پاره ازمایښت ته په کومو چې د متحده قانونو اداره په وجود کې راغلی ده. د نړیوال ګوند ته ویلي دي چې دا اصول پرې نګدي. د زیاتکا چیر روانه هفته ډیره احمد زموږ یقین دی چې اوس د متحده قانونو د دفاع وخت راغلی دی او دنیا ته به دا خودلوي چې متحده قانون اوس هم د اهمو عالمی مسلو د تابع کولو وستون لري. په اوکراین د روس د حمله له سبب دنیا کې د خوراکي موادو د سری او تیلو نرخونه اوچت شوی دي او د کمزوري ملکونه د تباهۍ په غاړه ودرولې دي. د خوراک د عالمی پروګرام مشر ډیوډ بیسلی خبرداري ورکړی دی چې په 2.3 ملکونو کې 45 لک خلک د خوراک سخت کمی سره مخ دي او دوی د قات په لوري روان دي. په دې ملکونو کې د ټولو نه زیات ځپلې ملک سومالیا دی. دغلته د تیرو 40 کالو راسي باران نه دی شوی او کرا روان اکتوبر کې هم باران اونشو نو 80 لک خلک د قات سره مخ کېدي شي. ملګرو ملتونو د اوکراین او د روس ترمنځ د ترکی په امداد د شوی لوزنامې لاندې اوکراین نه د غنمو په اوچتولو کار شروع کړی دی چې دا شان د اوکراین غنم عالمی منډه ته ورسی او د خوراک نرخونه راکم شي. تر اوسه پورې اوکراین نه 1.5 لک میټرک ټن غنم پورته کړی شوی او د 1.5 نه د زیاتو ملکونو منډه ته رسولې شوی دی. د اوکراین د جنگ د مسلې نه علاوه هم د لوی اسمبلی د اجلاس په موقع د عالمی مشرانو په وړاندې نور ډېرې اهمې مسلې او تنازې پرتې دي.
ګران روزن خدا وایس آف امریکا دی ودا. د پاکستان د تاریخ انصاف ګوند لخوا تیر ورځ په 400 کې د سیاسي جلسې په وخت د ګوند مشر عمران خان خپل سیاسي مخالفین په سپکو نمونو یاد کړی دي. د عمران خان لخوا د دغه وینا وروسته په نوموړي بیا سخت نیوکه روان دي. سړونکو وای د سپکې وینا په ځای په کار و چې عمران خان د ولس پستونزو د خپل حکومت کارکړدګي ښکار کړی وي. تفصیل په د ډیوه خبريال احسان محمد خان په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
سماجی علومو ماهر پروفیسر درویش اپریدی په وینا چې د نړۍ په جمهوری سیاسي تاریخ کې ګوندونه د کوم فکری او نظریاتي تړون په اساس روان ساتل کیږي، خو کوم ګوند چې یوازې د واکمنۍ لاسته کولو او یا پاپولیزم په نظریه ولاړ وي، نو هغه بیا لکه د تحریک انصاف ګوند مشر مخالفینو ته سپکې سپورې ویل خپله سیاسي ګټه ګڼي.
په مسلو باندې په ولسی مسلو باندې خبرې وکړي او دا غي د خپل لار او لسته مخه تکیږي، هغه دا کوي چې خپل سیاسي مخالفین هغه په سپکو ټکو یادګي ونیو یادګي لبد مرغ چې عمران خان پاپولیست دی، د پاپولیست اوریدل کی وی هغه دا کی وی چې هغه سیاسي میچریټی نه لري، نو د دوی دا چې کوم اډینس دی یا فالوور دی هغه دا کی وی چې هغه د عمران خان نه دا تما توقع نه ساتي چې دوی ستوند دا یو کلټ دی. دا د مشر ته ګوري، د خپلتا ګوري او دا چې څه وایي او په دې خوشحالیږي چې هغه سیاسي مخالفینو په سپک لهجا او عام ولسی چې کوم بازاري دی چوي.
د پېښور پونتون د سیمه ایز مطالعاتو مرکز پوخانه مشر پروفیسر سرفراز خان وایي د کرکی او سپکاوی دا ډول وینا د پاره په کار ده کوم قانون سازي وکړي شي. د سیاسي ګوندونو او فعالانو لخوا او په خصوصي توګه د عوامي نېشنل ګوند مشرانو هم د عمران خان په دغه وینا خپل عکس العمل ښودلې. د یاد ګوند د کلتوري چارو سکرتر پروفیسر خادم حسین په دې اړه داسې وویل:
کالو کې مسلسل د جیب فوائدل زیاد سپک لفظونه استعمالول دا ما ته یو خو نو له سوا ته تلویخ کې چې کوم هغه مسلط کړی شوی وزیر اعلی او کریم خان، د کریم خان را پدې په ما ته صرف بیا عمران خان ښکاری چې هغه دا قسم نفرت انگیز او دا قسم د کنزول او د سپکو سپورو سیاست خپل سیاسي مخالفینو په حواله دغه اصطلاحات استعمالوي.
سیاسي څېړنکاران وایي د پی ټی آی ګوند مشر لخوا د سپکاوي کوم روایت جوړ کړی شوی دغه د هیواد سیاسي کلتور دپاره ډیر خطرناک ګڼل کیږي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
خبر منور دغه د وایس اف امریکا ډیوا ده. په خبر پښتونخوا کې د صحت د محکمې چارواکي وایي په صوبه کې د سیلابونو لامل د ډنګي ناروغي زیاته شوې ده او د کیسونو شمیرې 3000 نه اوختی دي. زیات کیسونه په مردان، هریپور، نوخار، پېښور او په خیبر ضلعو کې رپورت شوې دي. تفصیل په د ډیوه خبريال ارشد مومن وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا د ډنګي د مخنیوي پروګرام مشر ډاکټر قاسم اپریدی ویلي په دې 15 ضلعو کې 90% کیسونه رپورت شوې دي. تر ټولو زیات 200 د ډنګي کیسونه په مردان کې مخې ته راغلي. نوموړي ویلي تیر کال 14000 کې سونو، روان کال د ډنګي خورېدو موسم کې لا هم 2 میاشتې پاتې دي. ډاکټر قاسم اپریدی ویلي د تیر کال مقابله کې کیسونه کم دي، خو چې موجوده څومره د ډنګي بیماران مخې ته راغلي دا هم د اندېښنې وړ خبره ده.
اس سال اور یہ اکثر جو ہے نا گرمیوں کے موسم میں آتا ہے جو کہ گرم
اور ڈینگی ماشے پر گرم اور نمائی موسم کی زیادتی دا پشکل موسم کی ڈیری دا زل سیلاب عمرہ گلے اور ددی لوجی د کی سن شمیر یو پد وشو دے ماشو پیداوار پر اوبو کی زیادتی گی اور دا سیلاب د وجی اوب ہر طرف تا خوری شوی اور دا ڈینگی او دا ملیریا دا مریضانو دا زیادتی دو امکان دے
ملیریا وغیرہ کے چانسز بہت زیادہ ہوتے.
د مردان ضلع انتظامی چارواکی وای په ضلع کې د په یو سلسلور سلوختم لګولې ده. ضلع انتظامی د ټیرونو او د کبار سامان په کولو زینو کې اخیدو باندې بندیز لګولې. د مردان د ډنګي ناروغو مخنیوي د پروګرام مشر ډاکټر مصدق خان وای چې څوک د دې پابندو خلاف ورزي کوي دا غوی په ضد به قانوني کاروي کیږي.
دو یو فیز مو سره بیډلی افیکټډ دی هغه یو شیرګل دی یو بابوزه ده شیرګل او بابوزه بلکې ټول ډیسټریکټ کې چې کوم دی نو زمونږ الیکټریبلز لګیا دي انډور سرویلنس کې مزه دي سوپروایزر چې آؤټ ډور سرویلنس کې
د صوبای حکومت چارواکي وای په 15 حساسه ضلعو کې د ډینګي ماشي د وجلو لپاره سپری شروع کړي مچردانی تقسیمي او د ډینګي مریضانو ویډیا ټیسټونه کوي د پېښور لیډرینګ روغتون ویان محمد عاصم وای هسپتال ته د ډینګي مریضانو د روړو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی
پرون موږ میټینګ کړو پای کې دمدا ویلو چې را چونکې 13 شلو ورځو راسي مریضانو تعداد زیاتی کی نو موږ کې د شنور بیډز هم زیات کو د دې لپاره زموږ یو ډیډیکیټډ ټیم دی چې هغه د ډینګي مریضانو علاج کوي او 24 غنټه موږ اډمیشنز هم کوو علاج هم کوو
ډاکټرانو وی ډینګي بیماری د 1300 کالونه هر کال د ګرمۍ په موسم کې راځي د دې مخنیوي یوازنې لار احتیاط کول دي د ولاړو بو ختمول په کور کې د اوبو لوخي پټ ساتل د ماشونه بچ کېدو د وایانې لګول مچردانې استعمال او د مخام په وخت کې بدن د ماشو د چچلو نه پټ ساتلو سره کول شي چې د کی سونو کې کیمرا شي ارشد مومن وایس اپ امریکا دیوا پېښور
گران اوریدن کو دا وایس اف امریکا دیوا دا وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی ناوري د وایس اف امریکا دیوا همکار سردار علي ټکر نن بیا د یو شاعر یا لیکوال جون د فن تکاتنه کړی دا راځي چې واورو نن د دیوا همکار سردار علي ټکر د کم شاعر جون د فن په اړه باندې په خپل رپورت کې څه وایي
خو ګوریدن کو نن به د سرا دیوی خزینه شاعر په حواله نظر شریکو د د شاعرینم د ګلاله رحیمی ډاکټر شاه جهان په خپل کتاب په پښتو ادب کې د میرمنو برخه کې د ګلاله رحیمی په حواله د سیل کې وایي چې ګلاله رحیمی د پښتو جبه یو حساسه شاعره او د خاغلی عبد الله رحیمی لور د پښتو جبه د لوی شاعر عبدالرحیم رحیمی نو سیدا په کال 1415 هجری کال کې په یو علمی کورنۍ کې زیږیدل ګلاله د ورکوټوالینا د شعر او شاعرۍ سره مینه لرله خو د واده نه پسې دغه مینه نوره هم زیاته شوه ولی چې د جن همزولې هم د پښتو ژبې لوی شاعر دی د ګلاله رحیمی شیرونه د خکل ګلونو گلدسته ده چې د ازغو په خوا کې رازرغونه شوې ده او د زړه د وینو نه رنگ اخسته ده ګلاله رحیمی د معلمې د مقدس پیشې سره تعلق لري نو راځي چې د کلام د نمونه د سره شریک کو د ګلو بڼ کې مې یو ګل خوخ کړي د ګلو بڼ کې مې یو ګل خوخ کړي د نور ګلو مې پروا نشته دی او د پسرلی موسم دې متېرېګا د پسرلی موسم دې متېرېګا او زما داستا خلو پخندا خوخه ده او زب همیشم ستا پا بن کی گلا زب همیشم ستا پا بن کی گلا کشو مملاوی بیا می اغرزوا او کزلمی تنگ ستا پا خزان کشو کزلمی تنگ ستا پا خزان کشلو نمی لجن مرتا بیا خوخه ده ما سره خیال د همزولانو نشتا ستا د شیرونو می وینا خوخه ده ګوره که بیا دې راته وویلې ځواني دې ما خوری کوا را سره د همزولانو سره سیاله اوسا زه همیشه دک له خیاله اوسا او بیا به دې نوم په خوله وانخلم ګوره بیا بدینم پخلا و نخلم گورا بیا بدی مخ پا مخ و نوی نما او چیتلا اسم زما مین بانده چیتلا اسم زما مین بانده د ما شمانو د خیالو پی گمان کدی باور نشت زما پا مینا کدی باور نشت زما پا مینا نسلوائی را تدا خوبونا او ماتا د هر س دیر گران ی گلا ماتا د هر س دیر گران ی گلا نہ میزوانی نہ میسیالی خوخدا بس یوشت مینا ستا غواړم بس یوشت مینا ستا غواړم د زیړو ګلو می خندا خوخدا خو ګوریدونکو پراتلن کې پروګرام کې بده یو بل نوی شعر سره ستاسو په خدمت کې زریږو اوس ما سردار علي ټکر له اجازه ترکه په لوی لم سپارو او خجون درته غواړو
خبرونه د خدای وایس اف امریکا دیوا ده د وایس اف امریکا دیوا په خبری خبرونه کې وخت شوې د اداري دا اداریه د امریکا د حکومت نظر سرګندوي او ستاسو د پاره زمون همکار مختار خلیل تیار کړی ده
د برما فوج پینځه کاله وړاندې د روهینګیا فرقی خلاف د زور ظلم یو ډیر ناترسه مهم شروع کړی وو د روهینګیا د فرقی د خلکو کډی وران کل خزو ته ورل شرمونه واړول او په زرګونو خزی نر او ماشومانی قتل کړل د اوولکو سلویختو زورو نه زیات روهینګیا د خپل ملک برما په پریخودو او په گاونډي ملک بنگلاديش کې په پناه اخیستو مجبور شول د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن د روان کال په مارچ کې خپل یو بیان کې اعلان کړی دی چې پر روهینګیا فرقه باندې د برما د فوج کې دونکو ظلمونه د قتل عام په حساب کې راځي او د انسانیت خلاف سنگین جرمونه دي برما کې د کال 2021 په فروری کې د راغلی فوجي انقلاب نراپدې خوا اومددي فوج ډیر فوجیان پر روهینګیا باندې په ظلمونو کولو کې او د دوی په قتل عام کې ککړ دي او په دې عملی برما کې د جمهوریت مستقبل تور تیار کړی دی د برما فوجي حکومت تازه ورځو کې د حکومت د مخالفه ګوند سلور جمهوریت پلوه مشران پانسی کړی دي د برما د فوج دا ناوړه اقدام بهشکه چې د بشري حقوقو او د قانون د بالادستۍ پر ضد یو ډیر بدرنګ مثال دی د برما د فوج لخوا په برما کې د شر فساد د تودولو له سببه د انساني خواخوږی بشمار مسلې راپورته شوې دي خصوصا د کمشمیر نسلی او مذهبي فرقو د پاره چې روهینګیا فرقه هم پکې شامل ده څوک چې دا وخت د برما ډیر کمزوري خلک دي او په سپک نظر ورته کتې شي امریکا برما کې د کیدونکو واقعاتو د آزادو تحقیقاتو کې دوه د مطالبي مرسته کوي ګامبیا د خلکو د قتل عام د بین الاقوامي قانون لاندې د برما خلاف یو مقدمه د انصاف بین الاقوامي عدالت ته او په ګرد د دنیا کې نورو هغو عدالتونو ته وړلې ده چې د برما د فوج د لاسه د کیدونکو ظلمونو د مقدمو د سماعت اختیار لري امریکا د برما د فوج د اقداماتو خلاف او په دې لړکی د انصاف او د احتساب د خبري د وړاندې خوندورو د پاره د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل د اقداماتو مرسته کوي امریکا با یقینا چې د برما د حالاتو د حال احوال د جرایم او د مقدمو سماعت کوونکی بین الاقوامي عدالت ته د وړاندې کولو په لړکی د متحده قانونو د سلامتی کونسل د اقدام ټینګ مرسته کوي امریکای د کال 2019 نرا په دیخوا برما کې د روهینګیا خلکو د فوري اجتونو د پوره کولو لپاره د یو عرب او یو کروڑ ډالرو نه زیات رقم ورکړی دی دا رقم به بنگلاديش کې پرتو روهینګیا مهاجرو باندې هم خرچ کولی شي امریکا د برما پراکین صوبه کې فساد زپلو خلکو ته د انساني خواخوږی د ټولو نه زیات امداد ورکوونکي ملک دی امریکا د بنگلاديش او د سیمې د نورو هغو ملکونو د حکومتونو سره ټینګه ولاړه ده چې د روهینګیا مهاجرو بوج په سر اخیسته دی د خارجه چارو وزیر بلینکن خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې امریکای د بنگلاديش په شمول د ټولو سیمې نه د روهینګیا مهاجرو خپل ملک کې د بیا آبادولو لپاره خپل اقدامات تند کړي دي چې داشان روهینګیا مهاجر په امریکا کې د نوي سره خپل ژوند شروع کړي شي. امریکا با د آزادۍ، بشري حقوقو او د جمهوریت د پاره د روهینګیا او د برما د خلکو په حالو زرو کې دوی سره ټینګه ولاړوي او دې مقصد لبا د انصاف او د احتساب عمل له ودی ورکولو اقدامات کوي او په برما کې د جملو خلکو د بشري حقوقو او د عزت احترام د یقیني کولو د پاره با د برما په فوج اقتصادي او سفارتي فشار جاری ساتي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیږي. ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 20230 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویبپاڼه هم ورکولی شئ. د ویبپاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
د واشنگتن ڈی سی نه دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.